سلام وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپې زه صفی الله ستانګ زایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراج لاستویم پیل په خبرونو کوو. طالبانو د افغانستان ټولو خصوصي پوهنتونو ته ویلي چې له خپلو استادانو د هغوی د سویه او تخصص د معلومولو لپاره لیکلې او شفاهي ازموینې واخلي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په وینا د ازموینې د لوړو زده کړو په مؤسسو کې د استادانو د وړتیاو د ارزولو لپاره ترسره کیږي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت له رسمي لیک سره سم چې پرون رسنیو ترلاسه کړ د ازموینې به د ځانګړي کمیټې لخوا څارل کیږي چې مشري به د طالبانو د اسلامي تخصصاتو ریاست رئیس کوي. په دې کمیټه کې به د پوهنتونو د شرایطو پانځو ریسان او د هر ولایت یو استادم شامل وي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په دې لارښوونه کې روښانه شوی چې ازموینې به په اسلامي مضامینو تمرکز ولري او د زده کړې مواد به د اسلامي تخصصاتو ریاست لخوا چمتو کیږي. د ازموینو پایلې به د استادانو د علمي سویې د ارزولو او د طالبانو د منظور شوو علمي معیارونو سره د مطابقت لپاره وکارول شي. د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې د یو جرمن ډیپلوماټ مړی موندل شوی. چارواکو دا خبره د آزادې اروپا مشال څانګې ته دوشنبه ناوخته تایید کړه. په اسلام آباد کې د جرمني د سفارت دویم سیکرتر توماس فیلډر په یو ډیپلوماتیکه سیمه کې اوسېده چې ډېر امنیتي نیول شوی و. د پولیسو چارواکي د دوشنبې په ورځ ناوخته د آزادي راډیو مشال څانګې ته ویلي د دغه جرمن ډیپلوماټ مړی داسې حال کې موندل شوی چې هغه له دوو ورځو خپلې دندې ته نه و ورغلی. پولیسو ویلي د دغه جرمن ډیپلوماټ د مړي د عدلي معایناتو لپاره سفارت د هغه له کورنۍ په تېره بیا د هغه له مېرمنې سره په تماس کې دي. راپورونو کې ویل شوي چې په یاد ډیپلوماټ مخکې هم ساکته راغلی وه. د دې خبر تر لیکلو پورې جرمن چارواکو یا په اسلام آباد کې د جرمني سفارت په دې تړاو څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا راپور ورکړی چې په 2015 کال کې په افغانستان کې 2.9 میلیونه خلک چې د نفوس تقریبا نیمه برخه جوړوي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا ولري. اوچا ویلي په افغانستان کې د خوراکي موادو بحران لا هم جدي دی او اټکل کېږي چې په 2015 کال کې به 4.8 میلیونه خلک چې د نفوس نږدې دریمه برخه جوړوي خوراکي موادو او کرنیزو مرستو ته اړتیا ولري. د ملګرو ملتونو دا اداره زیاتوي د اوبو او روغتیایي خدماتو له نشتوالي سره یو ځای د خوراکي توکو سخت کمښت د خوارځواکۍ کچه لوړه کړې. د اوچا د معلوماتو له مخې په دې کال کې به 3.5 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې تر 5 کلونو کم وي او 1.1 میلیونه ښځې د عاجلې تغذیې درملنې ته اړتیا ولري. اوچا همدارز ویلي د افغانستان نازک اقتصاد چې د 2023 کال که د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته لا ډیر کمزوری شو بحران زیات کړی. د پرمختیایي بودیجې محدودیت، بیکاري، د کورنیو پورونه او پراخې بېوزلۍ د نفوس نږدې 8% اغېزمن کړی چې کورنۍ د اساسي توکو او خدماتو د پیرلو توان نه لري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند اسماعیل بقایی وایي تهران به له افغانستان سره له ګډو او سرحدي سیندونو څخه د خپلو اوبو د حق د ترلاسه کولو لپاره ټولې موجودې وسیلې وکاروي. د ایران د دولتي خبري اژانس ایرنا د راپور له مخې بقایی ټینګار وکړ چې دا موضوع له هغه وخته د ایران لپاره په لومړیتوب بدله شوې چې افغانستان د بندونو جوړول پیل کړل. بقایی پرون د افغانستان د بندونو د پروژو په اړه د پوښتنو په ځواب کې وویل د بهرنیو چارو وزارت د ملي ډیپلوماسۍ د مسؤل په توګه په پرلپسې ډول له ګډو سرحدي سیندونو څخه د ایران د اوبو د حق موضوع د یوې ټاکلې اجنډا په توګه تعقیب کړي. د دا څرګندونې وروسته له هغه وکړي چې د طالبانو حکومت اعلان وکړ په هرات کې د پاشتان بند کار بشپړېدو ته نږدې شوی دی. دا بند پر هریرود سیند جوړیږي. د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو وایي د واکمن لیبرال ګوند له مشرتابه څخه استعفا ورکوي خو د هغه د ځایناستي تر ټاکل کېدو پورې به د صدر اعظم په توګه خپلې دندې ته دوام ورکړي. هغه چې په پارلمان کې د خپل ګوند د استازو لخوا تر فشار لاندې و د دوشنبې په ورځ په یو خبري کانفرنس کې همداراز اعلان وکړ چې د کاناډا پارلمان به د مارچ تر 24 پورې ځنډول شوی پاتې شي. نظر پوښتنې ښیي چې د جاستن ترودو ګوند به په راتلونکو انتخاباتو کې سخته ماتې وخوري او د هغه د استعفا یو دلیل هم دا ګڼل شوی. 53 کلن جاستن ترودو د 2015 کال په نومبر کې واک ته ورسید او 2 ځله نوره وټاکل شو خو 2 کاله وړاندې د بیو د لوړوالي او د کورونو د کموالي له امله د هغه محبوبیت کم شو. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون اعلان وکړ چې د روسیې په کورسک سیمه کې د اوکراین موقعیت په هر ډول راتلونکو خبرو کې ډېر اهمیت لري. بلینکن ټینګار وکړ د جو بایدن حکومت چې د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین د روسیې له پراخ برید وروسته کیف ته $1 میلیارډ امنیتي مرسته ورکړې غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې اوکراین په خبرو اترو کې برلاسی دی. نوموړي د جنوبي کوریا په پلازمینې سیول کې خبریالانو ته وویل د اوکراین دریز په کورس کې ډیر اهمیت لري ځکه چې دا به په راتلونکي کال کې د هر ډول احتمالي مذاکراتو لپاره اغیزناک وي. امریکایي چارواکي وړاندوینه نه کوي چې د اوکراین په ختیځ کې به د جګړې په کرښو کې لوی بدلون راشي. خبرونه مو اوریدل د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشي د خبرونو لټم لوستلی شئ. په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې ټاکل شوی د اسلامي همکاري سازمان وای سي په مسلمانو ټولنو کې د نجونو زده کړې ننګونې او فرصتونو تر سرلیک لاندې د جنوري په 11 او 12 په پاکستان په اسلام آباد کې غونډه وکړي. دا غونډه به په ځانګړي ډول په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر زده کړو د روان بندیز په اړه تمرکز ولري. په دې اړه مول ځینو کارپوهانو سره هم خبرې کړې.
ډیره مهمه ده په هغه غونډه کې چې د هغې په نتیجه کې د افغان میرمنو او نجونو لپاره د مکتب دروازې د هغوی په مخ خلاصېږي او په طالبانو باندې فشار راوړل کېږي. په هغو ټولو غونډو کې طالبان باید ګډون وکړي.
د امریکا د کانګرس د ګډې جرګې لخوا چې مشري یې د امریکا مرستیال ولسمشر کامل هاریس کوله، په ولسمشرۍ ټاکنو کې د ډونالډ ټرمپ بریا په رسمي توګه تایید کړله. په دې اړه تاسو ته ریپورت لرو چې په افغانستان کې ګڼې ښځې وایي چې د ښځو لخوا له تاوتریخوالي سره مخ شوي دي.
څه کاله کېږي واده شوی یم. د ما یو خوښ و، یعنی کله چې ما غوښتل چې یو شی وخورم یا یو کار وکړم بدون هغه اجازه نه دا کار سخت و.
د ایران له سمنان هم تاسو ته ریپورت لرو چې هلته چارواکي وایي د راتلونکي هجري لمریز کال تر پایه له سمنان ټول افغان کډوال خپل هیواد ته لیږي. یو افغان کډوال وایي
از دمی شنبه پیش تا دیروز، یعنی در یک هفته دو دفعه مرا از کارخانه برده با بازجویی، تا حالی که من مزدک دارم. مرا گفتن وقتی ویزت که خلاص شد ایران رو ترک کنی باید.
در دیشی بی
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
رابه شاول مطلب ده ټاکل شوې ده چې د اسلامي همکاري سازمان او آی سی په مسلمانو ټولنو کې د نجونو زده کړې ننګونې او فرصتونو تر سرلیک لاندې د جنوري په 11 او 12 د پاکستان په اسلام آباد کې غونډه وکړي. دا غونډه په ځانګړي ډول په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر زده کړو د روان بندیز په اړه تمرکز ولري. طالبانو د 2023 کال د اګست په نیمایي کې د وخت له ترلاسه کولو وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو ته لتګ او یو کال وروسته پوهنتونو ته لتلو منع کړې. په پیل کې دغه محدودیتونه موقتی بلل، خو درې کال وروسته نه یوازې دا بندیزونه پر خپل حال پاتې دي بلکې نور هم پراخ شوي. څرګنده نه ده چې په دې غونډه کې چې د ګڼو اسلامي وادونو د باندنې چار وزیران پکې ګډون کوي طالبان هم بلل کیږي او کنه. خو د سیاسي چارو شنونکي وایي طالبان باید وبلل شي چې د اسلامي نړۍ دریز لنګدې واوري. اسمت ساروان او نور جزئیات.
د پاکستاني رسنیو د راپور لمخې په دې غونډه کې به د طالبانو د هغو محدودیتونو په اړه خبرې وشي چې له کبلې نجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته له تګه منع شوي دي. د پالیسۍ چې د 2020 کال د اګست په میاشت کې د طالبانو له بیا واکته رسیدو وروسته پلي شوې د نړیوالې ټولنې او اسلامي عالمانو پراخ غبرګونونه پارولې دي. دا دوه ورځې غونډه چې د سعودي عربستان په ملاتړ د پاکستان په کوربتوب تر سره کیږي تر دې دمه د اسلامي همکارۍ سازمان د ډیر شوغړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په حقیقي خپل ګډون تایید کړی دی. که څه هم د غونډې بشپړ ایجنډا لا نه دی افشا شوی، خو د پاکستان اکسپرس تریبیون رسپانې ته سرچینو ویلي چې د دې غونډې یو اساسي هدف دا دی چې پر طالبانو فشار راوړل شي تر څو د نجونو پر زده کړو بندیز پای ته ورسوي. خو په پاکستان کې د دینی علومو ډاکټر قبله ایاز چې په 2023 میلادي کال کې د کعبه د امام په مشرۍ د اسلامي سازمان په پلاوي کې افغانستان ته تللی و څو طالبان د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو پرانستلو ته وهڅوي، وایي چې فکر نه کوي طالبان به د اسلامي هیوادونو غوښتنې ته مثبت ځواب ووایي. د ډاکټر ایاز په وینا د دوی پلاوي ته طالبانو وویل چې د نجونو د تعلیم مخالف نه دي، خو د جلا ودانیو او ترانسپورت له برابرولو وروسته به د نجونو ښوونځي پرانیسي. د له طالب مشانو سره خپل خبرو ته په اشاره وویل
دوی ټول دا وایي چې موږ تعلیم پابندي لګول نه غواړو، خو زمونږ تاثر دا دی چې دوی ذهنا تیار نه دي او د مالیشیا د حکومت کوم نمائندګانو هغه خدا پیشکش هم ورته وکړو چې موږ ستاسو زرانه استادان به هغوی تربیت وکړو، خو بیا هم زمون احساس داو چې دوی لا دې ته تیار نه دي. امید دا ده چې کا مسلسل د دوی سره جو ارتباط عمل جاری وي دوی ورځ براشي چې دوی به تیار شي.
د اسلامي نړۍ عالمانو د طالبانو دغه محدودیتونه غیر اسلامي بللي او د شریعت له اصولو سره په ټکر کې ګڼلې دي. تمره په اسلام آباد کې را روانه ونده به د اسلامي همکارۍ سازمان غړي هیوادونه سره راټول کړي او پر دې پالیسۍ د یو ګډ دریز لمخې به خپل خبرګون ښکاره کړي. تر دې دمه څرګندنه ده چې طالبان به د غونډې ته وروبلل شي او کنه. ځینې شنون کې وایي چې که طالبان په دې کانفرنس کې ګډون وکړي نو د اسلامي نړۍ له نظرونو به خبر شي. د سیاسي چارو افغان نظر خاوند نور وهاب چپان یو له هغو کسانو څخه دی چې فکر کوي طالبانو ته باید مخامخ وویل شي چې اسلامي نړۍ د نجونو د تعلیم او د ښځو د کار په اړه څه نظر لري.
ډیره مهمه ده په هغه غونډه کې چې د هغې په نتیجه کې د افغان مرمنو او نجونو لپاره د مکتب دروازې د هغوی په مخ خلاصېږي او په طالبانو باندې فشار راوړل کېږي. په هغو ټولو غونډو کې باید طالبان کش کړل شي او هغې کې دوی باید ګډون وکړي او دوی واوري چې د دوی فکر کوم ځای نه نشأت کړی دی چې د افغانستان د نفوسو په نیمایي باندې دوی داسې ظلم کوي چې هغوی د کور بندیوان دي.
د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې تمده چې غونډه به یو قوي بیان خپور کړي او له طالبانو څخه به وغواړي چې د نجونو او ښځو پر زده کړو بندیز پای ته ورسوي. څارونکو دا غونډه د اسلامي همکارۍ سازمان لپاره یو فرصت بولي چې د افغان ښځو او نجونو د حقونو د ملاتړ په برخه کې خپل کلک دریز څرګند کړي او دا روښانه کړي چې زده کړه د اسلامي تعلیماتو له مخې یو اساسي حق دی.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلروش ساته.
ایرانی چارواکو ویلی غواړي د راتلونکو کال تر پای له سمنان ولایت ټول افغان کډوال ستانه کړي. د سمنان ولایت د سیاسي او امنیتي معاونیت سرپرست مهدی آقا براری هم دا شانم تیر ورځ ویلی په دغه ولایت کې څوک نشي کولای له افغانانو سره د کورونو په کرایې پیر او پلور کې مرسته وکړي. د ایران په سمنان او ځینو نورو ولایتو کې میشت افغان کډوال وای ایران د مخ پر زیاتیدونکو محدودیتو له لارې غواړي افغان کډوال ستنیدو ته اړ کړي. جزئیات په دغه رپورت کې.
په ایران کې د افغان کډوالو پر وړاندې د ننګونو محدودیتونو په دوام تازه ایرانی چارواکو ویلي چې غواړي د راتلونکو هجری لمریز کال تر پایه د ایران له سمنان ولایت ټول افغان کډوال وباسي. د ایران د مهر په نامه خبری اژانس پرون یک شنبه د سمنان ولایت د سیاسي او امنیتي معاونیت د سرپرست مهدی آقا براری له قوله راپور ورکړی چې د بهرنیو وګړو د مدیریت په ویناست کې د 1404 کال تر پایه له دغه ولایت د ټولو بهرنیو وګړو د راټولولو پریکړه شوې ده. د غیرانی چارواکي همداشان ویلي چې په دغه ولایت کې څوک نشي کولای چې له افغانانو سره د کورونو په کرایې پیر او پلور کې هم راسته وکړي او په ورته وخت کې خبرداري ورکړی چې له سرغړونکو سره به جدي چلند وشي. د مهدی آقا خبره په روسي او څو لسیزو کې ډیر شمیر افغانان له قانوني اسنادو او په ایران کې د ټاکل شو مقرراتو پرته ایران ته ورغلي چې د مسلې په ټکو یې ډول ډول ننګونی رامنځته کړي او باید د دې عاجل موضوع په اړه پریکنده اقدامات وشي. دا په داسې حال کې ده چې په روسي او څو میاشتو کې په ایران کې د میشتو افغان کډوالو پر وړاندې محدودیتونه او ننګونې زیاتې شوې دي. د ایران په سمنان ولایت کې میشت افغان کډوال عظیم په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
پارسال هم فروش نان و دیگه اجناس بند کردن و اختاریم
تیر کالی هم محدودیتونه ولگول د ډوډۍ او نور توکو پر پلوري بندیز ولګاوه او په دوامداره توګه ګوت څندنه کوله چې په سیمنان کې ټول میشت افغانان باید خپل هیواد ته ستانه سي. ډیر ستوند سره لاس او گریوان وو خو یو چاره مو کوله. اوس شرایط ډیر ناوړه دي. لکارې ویستلو په هیڅ ځای کې افغانانو ته کار نه ورکوي. ډول ډول فشارونه ور باندې راولي چې ټول بیر خپل هیواد ته ستانه سي.
د ایران د پلازمینه تهران اوسیدونکو فیروز په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
د تیر اونۍ له شنبه ورځې تر پرونه چې یو اونۍ کیږي دوه ځلې له کار ځای د پښتنو او ګرویژنو لپاره بوتلل. په داسې حال کې چې ټول قانوني اسناد لرم راته وویل چې د ویزې مده دې خلاصه شوې. له ایران باید ستون سي. ما ترې پښتنو وکړ چې ولې تمدید کوي نه. وی ویل چې لاړ سي خپل هیواد ته کار وکړي.
د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو وګړو د کډوالو چارو ادارې مشر نادر یار احمدی هم د یک شنبه په ورځ ویلی چې په تیرو دریو کلونو کې شاوخوا 3 میلیون افغان کډوال چې په خبره د اوسېدو قانوني اسناد نه لرل له ایران استانه کړی دي. په افغانستان کې د طالبانو لوبیا واکمنیدو وروسته ګڼ افغانان د سیاسي بے ثباتۍ، تاوتریخوالي او اقتصادي ستونزو له کبله ایران ته کډوال شول. تر دې وړاندې هم ایرانی چارواکو ټینګار کړی چې غواړي څه باندې 2 میلیون افغان کډوال د روان لمریز کال تر پایه یا د 2025 کال د مارچ تر میاشتې له ایرانه وباسي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعت.
د امریکا کانګرس د دوشنبه پورس پر رسمي بڼه په ولسمشري ټاکنو کې د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د بریا تصدیق وکړ. د کانګرس د جرګې مشري د امریکا اوسنۍ مرستيال ولسمشر او په ټاکنو کې د ډونالد ترامپ دیموکراتي سیالي کاملا هریس کوله. اغلی هریس د 312 ټاکنیزو پلاو په ګټلو د امریکا د راتلونکي ولسمشر په توګه د ډونالد ترامپ بریا تصدیق کړه. هغه هم دارنګ د 206 ټاکنیزو پلاوی په ترلاسه کولو خپل ماته هم تایید کړه. د اغلی هریس په خبره چې ډونالد ترامپ هم د میاشتې یعنی د جنوري په 6 د امریکا د ولسمشر په توګه لوړه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو د اساسي قانون لمخې د جمهوری ریاست له انتخاباتو وروسته د جنوري په 6 د کانګرس دواړه جرګې په ګډه غونډه کې د الکترال کالجونو یا ټاکنیزو پلاو نتیجې تصویبوي. ترامپ په ولسمشري ټاکنو کې چې د 2023 کال د نومبر په 15 وشوي له ټولو 538 الکترال کالجونو یا ټاکنیزو پلاو 312 وګټل. هغه د عامه رایو له ډلې هم څه باندې واو یا میلیونه رایې ګټلې وي او تر خپل سیالې کامله هریس څه باندې 2 میلیونه رایې مخکې وو. په کانګرس کې د ولسمشري ټاکنو د نتیجې د تصدیق به مخکې کلونو کې هم رسمي او معمول پروسه کې کېده. خو د ولسمشر جو بایدن د بریا د تصدیق پر مهال د ترامپ پلویانو د 2023 کال د جنوري په 6 په کانګرس ماڼۍ باندې یرغل وروړ او له پولیسو سره په خډب کې د 140 پولیسو په ګډون سلګونه کسان ټپیان شول. د امریکا پولیسو له دې پېښې سره په تړاو 1.5 زر کسان ونیول چې اکثر یې اوس هم په زندانونو کې دي. ګڼ هغه بریدګر په زندانو کې دي خو منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ یې د بخلو ژمنه کړې ده. دا ور تر پخوا هغو د کانګرس ودانۍ کپیټل هیل شاوخوا امنیتي تدابیر زیات شوي وو.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلور ویش ساعته.
د امریکا حکومت په داسې حال کې چې پر سوریه د بشار اسد د حکومت په مال بندیزونه په خپل حال ساتلی د دغه یواد نوې چارواکو ته د خن یاد د څرګندولو لپاره یو لړ محدودیتونه لري کړل. دا محدودیتونه به د سوریه د خلکو د ژوند د شرایطو لخه کېدو سره مرسته وکړي. خو ویل کېږي چې واشنگتن او نور لویدیز یوادونه ټول بندیزونه لدی سره تړي چې د سوریه نوې چارواکي څه ډول حکومت جوړوي. تفصیل په دغه ریپورت کې.
د جو بایدن حکومت په یو اقدام کې چې د دمشق د نوی واکمنانو په وړاندې د شنیات څرګندونه غنل کیږي د سوریې په وړاندې د بندیزونو د ساتلو ترڅنګ د بشري مرستو او اساسي خدماتو د انتقال په برخو کې محدودیتونه کموي. رویټرز خبري اژانس د جو بایدن د حکومت لدی پریکړه د خبرو سرچینو په قول وویل چې د دې اقدام هدف دا دی چې د جګړې ځپلې سوریې د خلکو د ژوند شرایط په داسې حال کې خشي چې د متحده ایالاتو د بندیزونو د فشار وسیله هم پر ځای پاتې شي. د رویټرز د راپور لمخې د بشار اسد د حکومت له پرزیدو او د هیئت تحریر شام د لړمحاله حکومت له وخت رسیدو وروسته د واشنگتن د حکومت چارواکو تر اوسه څو ځلی د دې نوی حکومت لغړیو سره لیدل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو پلاوی چې مشي باربرا لیف کوله د نوی حکومت په لومړي ورځو کې د هیئت تحریر شامل مشر احمد شرا سره په دمشق کې ولیدل. له دې وروسته اعلان وشو چې د هیئت تحریر شام د قومندان په اړه هغه لس بلیون ډالری جایزه چې واشنگتن د تیرو کلونو په ترڅ کې ټاکلې و لغوه شوې ده. خو د رویټرز پر اساس متحده ایالات لا هم دا ډله چې له القاعده سره خپلې پخوانی اړیکې پرې کړې او د هغې په وړاندې جګړه کړې یو ترهګر ډله بولي. واشنگتن له تحریر شام سره د ترهګری پر ضد مبارزې او د ټولي سوریې د خلکو د استازي حکومت د جوړیدو په شان برخو کې د همکارۍ غوښتنه کوي. وال سټریټ جرنال راپور ورکړی چې د بایدن حکومت د تیر اونۍ په پای کې له سوریې سره د مرستو اړوند محدودیتونه کم کړل او اعلان یې وکاو چې دا اقدام به د خزانه وزارت ته اجازه ورکړي چې هغو ډلو او شرکتونو ته معافیت ورکړي چې د خلکو اساسي اړتیاوې لکه اوبه، برېښنا او نورې بشري مرستې برابروي. د امریکا د خزانه وزارت ویان چې د سوریې بندیزونه څاري او تعقیبوي د دې راپور په اړه لڅ ویلو ډډه وکړه، نه یې رد کړ او نه یې تایید. وال سټریټ جرنال زیاته کړه چې د بایدن د حکومت پریکړه د سوریې په وړاندې د بندیزونو د پاتې کېدو په اړه دا ښیي چې سپینه ماڼۍ لا هم د سوریې د نویو مشرانو په اړه اندېښنې لري. د دمشق د موقت حکومت چارواکو ویلي چې بندیزونه د بشار اسد پر حکومت پوری اړه لري او له نړیوالې ټولنې د بندیزونو د لری کولو غوښتنه کړې ده. د موقت حکومت د بهرنیو چارو وزیر د یکشنبې په ورځ قطر ته د سفر په مهال د امریکا د بندیزونو د ختمېدو غوښتنه وکړه. د امریکا او اروپای اتحادیې بندیزونه د سوریې د کورنۍ جګړې په تعقیب ولګول شول.
له خبرونو ور اخوا
ازادي رادیو ته غواګست کولای شي د رادیو پر سپو سربیره زموږ پروګرامونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې هم د نړۍ هر ځای کې چې یاست شپه او ورځ یعنی څلیرش ساعته واوري او مطالبې نوول ولهم درنګ زموږ فیسبوک پاڼه هم تعقیب کړئ چې حالتام تازه خبرونه او راپورونه او ویډیوګانې تاسو ته خبرو. په افغانستان کې د خوځو په وړاندې تاوتریخواله په پراخه کچه لیدل کیږي. کڅه هم دا تاوتریخواله عموما د نارینه او لخوا تر سره کیږي، خو په ځینو مواردو کې خپل خزی د نورو خوځو په وړاندې تاوتریخواله کوي. دا ستونزه د کورونیو ژوند ګډوډوي او د ټولنې پر جوړښتم د راپورونو په اساس ناوړه اغیز پرېښی دی. په دې اړه پام وکړئ دغه تفصیلي ریپورت.
د ملګرو ملتونو د راپور لمخې په نړیواله کچه په هر درې شوځي کې یوې شځې لږ تر لږه په خپل ژوند کې یو واري فزیکي او یا هم جنسي تاوتریخوالی تجربه کړې دي. دا تاوتریخوالی اکثره د اوسني او یا هم د پخوانیو د ژوند د ملګرو د لاسه تجربه کوي چې د دې نارینه خپلوان وي. په داسې حال کې چې ډېرې کورنۍ تاوتریخوالی نارینه کوي، داسې پېښې هم تر سترګو کېږي چې ښځې هم په کښې کې لاس لري. د میدان وردګو ولایت اوسېدونکې نازیه چې د خپلې خواښې له ناوړه چلند څخه سر ټکوي، وایي د کور په چاپېریال کې د هغې ژوند سخت سوی دی او له ذهني فشار سره مخامخ ده.
ته کاله کېږي واده شوی یم، د ما یو خوښ و، یعنی کله چې ما غوښتل چې یو شی وخورم یا یو کار وکړم بدون هغه اجازه نه دا کار سخته و. له سهار و بجې نه تر څلور بجې وظیفه کې وم، یو دقه کم و زیات فقر کېده، بېځایه خبرې شکونه ما باندې دا ظلمونه کوله، زه یې ناراحت کولم.
د میدان وردګو ولایت یوه بله اوسېدونکې زهرا هم د خپل ژوند په اړه داسې وایي.
د دلای میاشت کې د یو سره مې جنگ کړای دی، ته د هغه سره دلی چې دی وی بل سره نه غاګي ګنه کې نو نه چای نه د دې دی بل سخرو.
دغه شې زوی په لری کلیوالو سیمو کې د ستونزې ډیره آمده چې یو نارینه د خپل مور په وینا خپل شزه وهی او ډبوي. د ټولن پو په وینا د ناوړه کلتوري دودونو او د شزه پر وړاندې د ناسم نظر سرګندونه کوي چې په پایله کې د شزه ژوند د لګونو ستونزو سره مخامخ کوي. دغه ډول تاوتریخوالی نه یوازې د ښځو رواني او فزیکی حالات ته زیان رسوي، بلکې د کورنۍ چاپیریال هم خرابوي او د ماشومانو پر شخصیت هم ناوړه اغیز کوي. ټولنپوه احمد الله نوابی د دې ستونزو په اړه وایي:
یو د هل لار څخه د تعلیم او پوهاوی لوړول دي. باید ښځو ته دغه تعلیم او پوهاوی ورکړل شي. که چیرې دوی یو د بل په وړاندې خشونت کوي، یو د بل ملاتړ نه کوي، د ده پایله به څه اوسېږي؟ هم د دوی لپاره، هم دغه نورو ښځو لپاره، او هم د کورنۍ لپاره، حتی د دوی د بچیانو لپاره، د بچیانو د راتلونکي لپاره. دغه پایله باندې که چیرې دوی پوه شي، نو زه فکر نه کوم چې هېڅکله دوی د یو بل په وړاندې تاوتریخوالی وکړي. بله حل لاره یې روغتیایي ملاتړ یا رواني ملاتړ دی. ډېری ښځې د رواني ستونزو ښکار اوسېږي او هغوی ته باید منظم مسله مشوره ورکول شي. مشاورینو سره دوی باید کینول شي او هغوی دوی ته خپل د مشورو له لارې د دوی ملاتړ وکړي، تر څو د نورو ښځو پر وړاندې له تاوتریخوالي لاس واخلي او دوی خپل ځان ته متوجه شي، د نورو په بریالیتوب کې خپل بریالیتوب وګوري. بل موضوع هم په کورنۍ کې د نابرابرۍ لمنځه وړل، نارینه د کورنۍ یا ټوله کورنۍ دغه موضوع کې محتاط اوسي او ټول سره یو شان سلوک چلندو کې، نو ان شاء الله دا موضوع هم حل کېدلی شي. کورنۍ ټولنیز چاپیریال کې د قوي اړیکو رامنځته کول، ښځې باید د نورو سره په خپل منځونو کې ډېر قوي اړیکې ولري، او حتی په کورنۍ کې د نارینه او ښځو ترمنځ باید ډېر یو قوي د همغږۍ چاپیریال رامنځته شي. قوي اړیکې باید موجودې اوسي، یو بل ته متقابل احترام اوسي، یو د بل خبره اوریدل اوسيږي.
که څه هم په یو شمیر مواردو کې لیدل کېږي چې ښځې د نورو ښځو پر وړاندې د ناوړه چلند یا کورنۍ تاوتریخوالي برخه وي، خو ګڼې نورې ښځې بیا وایي چې په خپلو کورونو کې د یوې بلې ملاتړ کوي او په دې توګه یې په کورنۍ کې آرام ژوند رامنځته کړی دی. د دې په وینا د ښځو ترمنځ همکاري او د یوې بلې احترام کول د کورنۍ د آرامۍ او ښه فضا سبب ګرځي.
زمنا کور بشه کله خوش خوشالی د کوم مشکل منګ نه لرو، انګور به کی کوم له کار وکي زولا کار په لورګان باندې ده دا معاملہ دار ده چې زمنا موږ بوج نه راو په دې کې بیا زمام کار کوم په زمري زوم باندې ما ګوره له دوه نس زیاتره حل حق و هم چاره نشه مشر د کور باید سې پوش کنه جنجال زیات نیست زه بالله تماس شوم له الله ما سده ډیر سخت ده.
زمان مایشه کله چې زنم ذاتم نو تل به بده فکر کوم چې کله زواده شم یا د خسرګنی کورنۍ ته لاړ شم نو هیڅ کله به په وړو وړو خبرو جنجال نه جوړم، او همیشه به د صبر او حوصله مندۍ څخه کار اخلم، او همیشه به د خپل کورنۍ ته متقابل احترام لرم. نو کله چې زواده شم همدغه ټکی مې په پام کې ونیول چې خپل کارونه په خپل وخت سرته ورسوم، وړو وړو خبرو جنجال ونه کوم. الحمدلله تر اوسه پورې زموږ په کورنۍ کې هیڅ داسې مشکل نه دی. منځته شوای کورنۍ تاوتریخوالی نه لرو، ټوله کورنۍ یو بل ته متقابل احترام لري.
زموږ کورنۍ کې خو ماشاءالله خشونت نشته دی. دا خشونت ځکه نشته دی چې دی خپل کومه اشتباه چې څوک کورنۍ کې وکا کنه کله چې ومني خپل اشتباه وای دغه اشتباه زمانه شوی بلې پوی کا چې تا داسې یو کار وکړه مثال دا ښه کار نه وا کنه بیا هغه خپل قناعت کا چې زما دغه کار رښتیا هم ښه نه وا خو خیر دی تاسو بخې زما یو حساب خراب وو د هر چا نه کېږي زمانه هم شوي بخښنه یې غوښتې په یوه بخښنه باندې کار خلاص شوی دی. بس نه
د ښځو پر وړاندې د ښځو د تاوتریخوالي موضوع یوه هغه ستونزه ده چې ډېر وخت په افغان ټولنه کې تر سترګو کېږي خو لږ بحث پرې کېږي. دا ډول تاوتریخوالی معمولا د سواد د کچې د ټیټوالي، کلتوري، ټولنیزو او کورنۍ ستونزو له امله رامنځته کېږي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500
د افغانستان په ځینو ولایتونو کې په وروستیو څو ورځو کې درنو واورو او رښتونو لوی لارې بندې کړي او ګڼ خلک له ستونزو سره مخ کړي دي. خو د دې ترڅنګ په ځینو سیمو کې خلک د واورې د ورېدو او ورښتونو لپاره خوشاله دي. دوی وایي چې د واورې ورېدو او د ورښتونو زیاتېدل به د دوی د کرنې د حاصلاتو لپاره ګټور تمام شي او په راتلونکي کال کې به کافي اوبه ولري. جزئیات په دغه رپورت کې.
که څه هم چې د واورې ورښت پر مهال د ډېرې لارو بندېدو په وجه خلق ستونزو سره مخ کیږي، خو بیا هم نورستانیان وای روان واورو باران هیلمن کړي چې راتلونکي کال به آباد وي. د بانتو اگر ولسوالۍ قومي مشر حاجی عبدالستار ازادي راډیو ته وویل
بیخي وچکالی و او الحمدلله دا دریم ورځ چې باران وریږي اول خو باران او دریم ورځ چې دنده سی واوره ده. بس تر اوسه پورې خیر و خیریت زمونږ وایګل په طرف خلار نه دی بند شوی دی او خسته واوره وشو او الحمدلله خلک ټول خوشاله دي آرام آرام دي ان شاء الله کال آباد ده.
د همدی سیمې او بل وسیدونکو رحمت الله وای د تیرو څو کلونو پر لپسې وچکالیو ورته باغونه، کښتونه او څاروي سخت ځپلې دي او ګڼو کسانو د څارویو د خوراک نشتوالی او د کښتونو سوځیدو له امله خپل څاروي پلورلي چې اوس مهال د څارویو شمیر په نشته حساب دی. هغه راته وویل خوسګانۍ واوري او باران ته په کتو راتلونکی کال به للمي ځمکه او باغونه پریمانه حاصلات ورکړي او څاروي به هم په خېټه ماړه شي.
الحمدللہ بوان تو ایگل ولسوالی کی تردی محل خیستا بارانو نو شل واوری و شلی پدی رضیات اندازہ باندې هلمون یو چراتون کے کال باباد بھی سو کال بھی تدی بارانو لکبل با د حیوانات لپاره به واخړی وي پسلونه به انشاء الله چې په للمی او کاوی خبر زرغون شي.
د ختیځ ولسوالی کامدیش وسیدونکو هم تازه باران او واوري خوشاله کړی دی. محمود شهاب:
خسته واوره خسته باران د خدای عظیم رحمت وو، دومره خوشحال دي خلک چې حد نه سیوا. راتلونکو کال انشاء الله دوه میدونو ډک کال ده، د رحمت کال ده، د خدای نو امید لرو انشاء الله. بارانونه هم خوشوي دي او خبره خو راغل ده.
په یاد ولایت کې د ټولګټو چارو ریاست مسولین وای د مرکز پارون په ګډون په ګڼو ساحو کې واوره ورېدلې، خو لامل تر اوسه کومه لار نه ده بنده شوې او دوی هڅه کوي چې د غلارې د ترافیکو پر مخ پرانیستي وساتي. د دغه ریاست مشر مولوی محمد نبی عادل ازادي راډیو ته وویل:
لارو کې دا په حال برف کوچونه نه درغله، امکان لري چې نیم متر پس اندازې کې به دومره یو متر ته دونه رسیدلې او واور رااله، نو صفایي وشو او الحمدلله نورم که راشي موږ ماماده یو.
نورستانیان په داسې حال کې نو پیل شو واورو او باران ته خوختي او هیله لري چې په برکت په راتلونکي کال آباد وي، چې له تیرو دریو ورځو د هیواد په مرکز او شاوخوا ولایتونو کې د واورې او باران اورښت دوام لري.
ستاسو له پیغامونو
د رادیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه احسان الله د زابل ولایت د ارغنداب ولسوالۍ د کرتو له لاکې د کاریز د کلي اوسیدونکی یم. دغه مسافر سی جیو ایران ته او پاسپورټونه جوړوي او بیا پاسپورټ جوړ کړي، نو بیا هلته په ایران کې ګزاره کوي، بیا نو بیرته هلته د ایران حکومت یې ګریي. دا په څه خاطر بیرته ګریي چې پاسپورټ وچیري یا جینې اخلي؟ دا ولې دغه کوي؟ هم په افغانستان کې دلته پوره پاسپورټ مصرف وکړي، هم پوره ویزه مصرف وکړي، یو هلته ایران ته ولاړ شي په خارج کې پاسپورټ وچیري، دا ولې؟ دا په څه خاطر؟ دا غږ ولې د افغانانو نه اورېدل کیږي؟ دا ولې دونه ځلن کیږي؟ پاسپورټونه مدارک لري، یو قانوني ولر سي حالت بیا پاسپورټ چیرې دا ولي ورشي؟ دا ژغ باید واوریدل سي.
سلامونه د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته. د کندهار ولایت سمې میسج درته کړی دی. موږ منچکا صحرا د ټلیفونونه کار نه کی، شبکې نسته، نو ډیر لري زایر ټلیفون د پاره زو. اوس په الحاله زغره ته راختلم، دلته غرته چروخې جو بیا ټلیفون کار کوي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه د زابل ولایت ترغنده ولسوالۍ کرتو د علاقې د کاری د کلی اوسیدونکی یم. زما دغه یو پیغام د ازادۍ راډیو ته باندې کوم. زموږ ماشونه د تیر نظام او د اوسني نظام موږ ماشونه پاتې دي. زموږ زحمت کښلی ده، په موسسه کې مو کار کړی ده، د واکسین کار مو کړی ده، دا موسسه کې مو کار کړی ده. زموږ ماشینه نه راته راکوي، سور سو دفتر ته وایي ستاسې پیسې ګرځولي دي، بانکي جهاني ګرځولي دي او که ستاسې پیسې کنګل دي. زموږ پیسې موږ ته نه راته رسیږي، موږ زحمتونه کښلي دي، تکلیفونه هم کړي دي، په چان راپسې دي، نو زموږ غږ دې تر مسؤلینو پورې ورسیږي. یو څوک زموږ غږ نه اوري، موږ غږ باید تر مسؤلینو پورې ورسیږي چې دا زموږ ماشینه راته راکړي. وسلام، ډېره ډېره مننه.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د زهرو کاروان.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان د نیونی په خبرونه کې به واوري چې د طالبانو حکومت وای په 2023 کال کې مو د کوکنارو لکخت سره د بزګرو تړاو را کم کړی دی.
نظر به سال قبل به مراتب کشت
د کوکنارو کښت د پروسه کال په پرتله څو برابر ډیر شوی دی. سږ کال د کابل په ګډون په څو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت ترڅنګ د خښې تولید او بانګو کښت ډیر شوی دی.
په یو بل راپور کې به واوري چې د کابل ښاریان وایي د نشئی ګولیو پلورل او په ځوانانو کې د دې ګولیو اعتیاد ډیر شوی دی.
دولت پختنه نه دا کړی دا اوس مخ تاسو وګورئ په دا نږدې سیمه کارچار کارسی کې خپل د کابلټکا خرسیږي.
دا چې لموتادو میندو څخه زیږیدلی ماشومان لڅړ ولستونزو سره مخ کیږي او یو موتاده مور او د هغې کورنۍ باید څه وکړي ترڅو نوې زیږیدلی ماشوم له جدي روغتیایي ستونزو سره مخ نشي. په دې اړه مو د موتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې ده.
اکثر ماشوم ډیر نارامه وي، چغې وي، جاړي، خوب نه لري، د خېټې دردونه لري، قبضیت لري، کیدای شي چې تبه ولري، د خوبي مور سره لري. همیشه ماشوم کیدای شي اختلاج یا حمله ور باندې جټکی ور باندې راشي.
او د پروګرام په پای کې به واوري چې انور او اکرم دواړه د یو بل انډوال واده ته ځي. په دې وخت کې ناڅاپه انور ته درد ورځي، له خلکو سره جنجال کوي او په دې ډول د واده محفل ګډوډیږي. دا چې انور ته ولی درد ورغی او رسته څه پیښ شول دا په ډرامه کې واورو.
دی ونه یا غسه دی و شرمولو چوب شنو
ولی چوب شوم
ولا کانو دا لونه دی چانه
هله درد چې زو پزه دی را پرې کړه کماکله د چا په کار کې څه کار لري ته بل واده دی دوی په یې او کاری یاره خې ویلې دی چې تر بیا خل دوست او خيار دښمن کده.
اوس پرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په 2024 میلادي کال کې له نشئی موادو سره مبارزه کې بریالي و او د کوکنارو له کښت سره د بزګرو تړاو یې راکم کړی دی. د طالبانو د حکومت ویاند وایي د کوکنارو له کښت سره د مبارزې او بزګرو ته د بدیلو کښتونو په برخه کې د دوی هڅې د دې سبب شوي چې د بزګرو ژوند ښه شي. خو تحلیلګران وایي چې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د جامع پروګرام نشټوالی د دې سبب شوی چې د طالبانو تر درې کلنې واکمنۍ وروسته بیا هم د کوکنارو کښت او نشئی موادو تولید ډیر شي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
پر افغانستان باندې د طالبانو تر دوهمې واکمنۍ درې کاله وروسته په 2023 میلادي کال کې هم هغوی د نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د خپل مشر د فرمان عملي کولو ته پام اړولی دی. خو د تیرو دوو کالو برعکس په دې کال کې یو ځل بیا د کوکنارو کښت او تریاکو تولید ډیر شوی دی. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې دوی په تیر میلادي کال کې د کوکنارو د کښت، نشئی موادو د تولید په مخنیوي او معتادینو د درملنې په برخه کې بریالي و. د طالبانو د حکومت مرستیار ویاند حمدالله فطرت وایي د دوی د پروګرامونو عملي کېدل د دې سبب شوی چې په 2023 میلادي کال کې د کوکنارو پر کښت د بزګرو تکیه راکمه شي.
د مسکرات او نشیتو کو پر وړاندې د مبارزې عالی کمیسیون ایجاد شوی ده. د کوکنارو او نشیت بوټو د لمنځه وړلو هڅې شوي دي. د دهقانانو سره ملاتړ او د بدیل کښت او معیشت برابرولو په برخو کې مرسته شوې ده. د نشیتو کو د روږدو کسانو راټولول او د هغوی درملنې ته جدي پام شوی ده. د قاچاق مخنیوي او د هغې پر وړاندې جدي اقدامات ترسره شوي دي. دغه تدابیر د هېواد په کچه د نشیتو کو د لمنځه وړلو په برخو کې مهم ګامونه وو او د خلکو پر ژوند او معیشت باندې مثبت اغېز کوي.
د طالبان حکومت داسې مهال له نشئی موادو سره په مبارزه کې د بریالیتوب ادعا کوي چې ملګرو ملتونو د 2023 میلادي کال په وروستیو میاشتو کې د یو راپور په خپرولو سره وویل په افغانستان کې د کوکنارو کښت 9% او تریاکو تولید 10% ډیر شوی دی. د ملګرو ملتونو په راپور کې د بزګرو لپاره د بدیل کښت نشتوالی او د کوکنارو له کښت سره د بزګرو تړاو د کوکنارو د کښت بیا ډیرېدو اصلي عوامل بلل شوي دي. د کورنی چارو وزارت نشئی موادو د سروې پخوانی رئیس سید نجیب الله احمدی وایي د بزګرو سره د بدیل کښت او اقتصادي مرستو په برخه کې د طالبانو د حکومت کمزوري د دې سبب شوی چې بزګران بیا د کوکنارو کښت ته اړ شي.
نظر به سال قبل
به مراتب کشت کوکنارو کښت د پروسه کال په پرتله څو برابر ډیر شوی دی. سږ کال د کابل په ګډون په څو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت ترڅنګ د خښې تولید او بانګو کښت ډیر شوی دی. دا کښت په خاص ډول په شمال او شمال ختیځو ولایتونو کې څو برابر ډیر شوی دی. هغه بزګران چې کوکنار کری او یا د نشئی موادو قاچاق کوي له اقتصادي پلوه هیڅ تاوان نه دی کړی، بلکې څو برابره ګټه یې کړې ده.
د طالبانو حکومت داسې مهال د بزګرو د ملاتړ جلبولو او هغوی د ژوند ښه کېدو ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت ځای چارواکو د کوکنارو د نوې فصل لپاره سره هغو ولسوالیو ته نوې زایمان استولی چې پروسه شکل ډیر کوکنار پکې ښکارل شوی و. ملګرو ملتونو هم په خپل تازه راپور کې ادعا کړې چې په افغانستان کې معتادین ډیر شوي او له هرو درې کورنیو څخه یوې کورنۍ ته د نشي موادو له امله زیان اوښتی دی.
په راپور کې مو اوریدل چې د طالبانو حکومت وایي په 2020 کال کې مو د کوکنارو لکښت سره د بزګرو تړاو را کم کړی دی.
نشه د موتاد پر روختیا څنګه وړه اغیزه کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانی لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر مې ورته ځوان مې بیا ځنه سمې وسره کې سم شروع کړو ځکه مې سبد بخت شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاصه وله
ادواد د تاریخ را کده چې په دغه غم کېخته
مغز دمون خراب او اډو کې دمونګه پوچ کړو اكونه دمونګه خراب پکړه
د مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت په بیابان دی خو زه ګټ ورک درې کوشنیانی د درې سره د نروزن لامل یختنی وول او ملس
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړي اونی ز خبرونه د نشئی توکو د کښت نشئی موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د کابل خاریان په ښکاره د نشئی موادو خرڅېدلو په تیر بیا نشئی ګولیو په اړه شکایت کوي. کابل خاریان وایي چې په ورستیو میاشتو کې د نشئی ګولیو پیدا کېدل اسانه شوي او بیې هم ټیټه ده، له همدې امله یې په ځوانانو کې استعمال ډیر شوی دی. په کابل کې د طالبانو د حکومت امنیتي چارواکي هم دا مني چې په دې ښار کې نشئی مواد خرڅېږي او دوی په ورستی کال کې د نشئی موادو 3000 خرڅونکي نیولې دي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د پخوا برعکس اوس د کابل په هغو سیمو کې ډله ډله معتادین لیدل کېږي چې پخوا به لیدل کېدل، خو بې سرپناه معتادین اوس هم له خلکو ګوښه د ښار په کنډوالو او وړو کوڅو کې خپلو نشو ته دوام ورکوي. کابل ښاریان د دې کار دلیل د نشئی ګولیو احتیاط بولي. د دوی په وینا د تریاکو، هیروینو او ښیښې نشه د دود په بڼه وي او بل دا چې دا ډلیزه نشه ده، خو نشئی ګولۍ یوازې او په پټه خوړل کېږي. د کابل ښاري اوسیدونکی جبران وایي اوس ځوانان تر نورو نشئی موادو نشئی ګولۍ ډېرې خوښوي. د کابل ښار د اوسیدونکی وایي د دې کار علت دا دی چې نشئی ګولۍ اسانه او ارزانه پیدا کېږي. د کابل ښار یو بل اوسیدونکی مرتضی وایي چې د نشئی موادو خرڅونکي په ښکاره پر ځوانانو باندې نشئی ګولۍ خرڅوي او څوک یې مخه نه نیسي.
دولت پختنه نه ده کړې دا اوس هم تاسو وګورئ په دغه نږدې سیمه خرڅېږي.
هغه خبرونه چې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت پر ایکسپانه خبرېږي ښیي چې د نشئی موادو د نیولو په ډېرو پیښو کې نشئی ګولۍ نیول کېږي او شمیر یې لکونو ته رسېږي. د کابل ښار د امنیه قوماندانۍ له نشئی موادو سره د مبارزې مدیر موسا کلیم عظیمي وایي چې په دې ښار کې د نشئی موادو ډېر خرڅونکي فعالیت کوي او دوی یوازې په تېر یوه کال کې د نشئی موادو سلګونه خرڅونکي نیولي او محکمو ته یې سپارلي دي.
په تیر یو کال کې تر 3000 زیات کسان محکمې ته سپارل دي چې کوم څوک د مواد مخدر پروشي کوي په کابل ولایت کې. اوس د دې تعداد ډېر کم شوی دی او دغه د مواد مخدر چې کوم پروشو استعمال دي دا به د صفر درجې ته راټیټ.
د معتادینو د درملنې له مرکزونو څخه ترلاسه شوي شمېرې ښیي چې په دې مرکزونو کې ډیری داخلي بستر هغه معتادین دي چې لږ تر لږه په تیرو دریو کلونو کې 2-3 ځله په دې مرکزونو کې بستري شوي دي. د دې مرکزونو روغتیایي کارکوونکو ازادي راډیو ته ویلي چې په کابل کې نشئی مواد اسانه او ارزانه پیدا کېږي، له همدې امله دا معتادین تر درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي.
ترنو اوریدونکو په راپور کې مو اوریدل چې د کابل ښاریان وایي د نشئی ګولیو پلورل او په ځوانانو کې د دې ګولیو احتیاط ډیر شوی دی.
رازا کرم مونږ ته ته منتظرو
بس دادا زام راغلم اوس په ګاډه ملاوکو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوه دایرین څه کوي؟
دا
تاسو غواړی چې ما معتاد کړې؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترونو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونې 24 ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واورئ. طبي ډاکټران وایي چې د معتادو میرمنو زیږون د روغو ښځو په پرتله سخت او ستونزمن وي، او د دې ډول میرمنو تازه زیږیدلي ماشومان معمولا د مور په خېټه کې معتاد شوي وي چې تر زیږیدلو وروسته ډیر زاړي، بدن یې درد کوي، د مور شیدې نروي او سخته تبه لري. دا چې له معتادو میندو څخه زیږیدلي ماشومان نور له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي، او یوه معتاده مور او د هغې کورنۍ باید څه وکړي تر څو نوی زیږیدلی ماشوم له جدي روغتیایي ستونزو سره مخ نشي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص او د پوهنتون له استاد ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې ده. ښاغلی شریفیار په پیل کې په نویو زیږیدلو ماشومانو کې د سندروم په اړه معلومات راکوي.
هغه میندې چې معتاد وي یا مخدره موادو باندې روږدي وي، کله چې د هغوی ماشوم پیدا کیږي یو تعداد اعراض علائم شدید ورکوي چې دغې حالت ته نیوبارن ویډراول سنډروم یا د نوي ماشوم ویډراول سنډروم ورته وایي.
په ماشومانو کې د نشې له امله د سنډروم نښې نښانې کومې دي؟
اکثر ماشومان اول خو په پیدایش کې دوی داسې وي چې کیدل شي چې تنفسي مشکلات ولري، د تنفس بندش ولري، او د دوی ولادت هم ډیر په مشکل باندې او اوږد ولادت وي. بیا د ولادت نه وروسته دا ماشومان د دې سندروم علامې داسې دي چې اکثر ماشوم ډیر نارامه وي، چغې وي، جاړي، خوب نه لري، د خېټې دردونه لري، قبضیت لري، کیدای شي چې تبه ولري، بې خوبي مور سره لري، همیشه ماشوم کیدای شي اختلاج یا حمله ور باندې، جټکی ور باندې راشي، او مختلف ستونزې ماشوم لري. ماشوم تیسم نخوري او بالاخره ډیر نارامه وي، مخرشي اراز علائم د دې ماشومانو دغه دي.
ډیرې معتادې میرمنې په کلیو کې د کلیوالو قابلیت تر نظر لاندې لنګون کوي. داسې یو حالت خپل مور او ماشوم ته څومره ګواښته؟
په اطرافو کې او کلو باندو کې بدبختانه چې صحي مرکزونه هلته لاسرسی نه وي، هلته ډیر نه وي، او یا خلک دومره علمیت نه لري. په اکثره اطرافي منطقو کې معتاد میرمنې زی او یو قابلیت یا په کور کې قابلیت کې یا قابلیت ځي چې هغه قابلیت به پدې کې دومره ډیر مهارت نه لري، ځکه د دې ښځو خطرناک وي. دا ښځې چې وي کومه چې معتاد وي، اول خو د دوی دا ولادت ډیر اوږد وي، ځکه د دوی کومه مایع چې امنیټیک مایع ورته وایي چې ماشوم په هغه مایع کې ژوند کوي، هغه مایع د دوی کم وي، نو ماشوم یې خشک یا وچ وي او پیدا کېدنې سخت وي، او بل پیدایش هم اوږدوالی لري، اوږد پیدایش لري. همدارنګه کله چې ماشوم پیدا شي هم د فتن فویډرال سنډروم اخته، او حتی امکان لري چې د تنفس د بندش ستونزې ولري او تنفسي ودرېږي، حتی زړه ودرېږي او ماشوم د مرګ سبب شي. همدارنګه کېدل شي چې مور چون د مخدره توکي استفاده کوي، دوی باندې د درد دوایانې هغه یا هغه دواګانې چې د رحم د استرخا یا د پراخېدو سبب کېږي، هغه هم دوی باندې درست تاثیر نه کوي، او بالاخره د دوی ولادت اوږدېږي، او امکان لري چې د خونریزۍ او بالاخره د ډېرې خونریزۍ په وجه د شاک او د کوما او د مرګ سبب شي. یعنی دغه زنانه بالکل خطرناکې دي، دوی باید یو عادي مرکز کې تولد ونه کوي او یا په کور کې تولد.
آیا د ټولو معتادو میندو زیږیدلي ماشومان د سندروم له ستونزو سره مخ کیږي، او که د ځینو؟
بدبختانه ټول هغه میندې چې معتاد وي یا د نشهیي موادو څخه استفاده کوي یا په نشهیي موادو روږدي وي ماشومې په ویدراول سنډروم باندې اخته کیږي. خصوصا هغه ښځې چې د ډیرو قوي نشهیي موادو نه لکه اپین یا د اپین د خاندان هیروین یا پوډر چې ورته وایي شیشه همدارنګ کرسټل او ټابلیټ کا میتاډون او مختلفې نورې دوایانې چې دوی استعمالوي یا مخدره توکي دوی استعمالوي او په زیاته اندازه استعمالوي او ډیره استعمالوي اکثره د میندې کټولو کې چې کله ماشوم پیدا کیږي نو د هغوی ماشوم په ویدراول سنډروم باندې اخته کیږي.
معتاد مور او د دې کورنۍ ته مو توصیه څه ده تر څو معتاد زیږیدلی ماشوم له روغتیایي ستونزو سره مخ نشي او د سنډروم مرحله په اسانۍ ورباندې تیره شي؟
معتادو ښځو ته مې توصیه دا ده چې اول خو دوی چې کا احتیاط نشي پرېښودلی باید کوشش وکړي چې حمل ونخلي. بیا هم چېرته حمل اخلي نو دوی باید مخدره مواد اندازه کمه کړي او د اندازې د کمولو سره سره دفات هم باید کم کړي. مثلا اندازې کمول په دې معنی چې مخکې لکه ډېر په زیات مقدار استفاده کول وسته د هغې نیمایي یا د نیمایي نه هم کم کړي. او دویم دا چې مثلا مخکې څلور پنځه وارې استفاده کول یا استعمالول وسته کوشش وکړي چې دوه ځله یو ځل داسې استفاده کړي یعنی کم دې استفاده کړي. دویمه خبره چې ډېره مهمه ده هغه دا ده چې دغه ښځې او د دوی فامیلونه باید په دې باندې پوه وي چې اکثره د معتادو ښځو ولادت ډېر مشکل ولادت دی او ډېر مشکلات پېښوي. ماشوم ته هم ستونزې پېښوي او مور ته هم ستونزې پېښوي. دوی باید په یو صحي مرکز کې یا خانه کې باید ولادت وکړي. دوی ولادت باید هیڅکله په کور کې او یا یو عادي قابلې سره باید ونه شي. یو مجهز شبخانه کې چې هلته وینټیلاټور او مثلا د اکسیجن او د میخانیکي تحویه یا دا شیان موجود وي باید په داسې سنټر کې یا مرکز کې دوی ولادت ورکړي. ځکه اکثره کله چې د دوی کوچنی پیدا کیږي په هماغه لور مرحلو کې د دې ماشوم د زجرت تنفسي یا د تنفس د ولاړېدو حتی د زړه د ولاړېدو سبب کیږي چې دغه شیان ورته لازم دي او باید دفتن دوی یو خاص مرکز کې یعنی یو شبخانه کې ولادت وکړي.
په مرکه کې مو اوریدل چې طبي ډاکټران وایي باید د معتادو میندو لنګون په مسلکي روغتون کې وسی.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدلاس چې د نشه یي موادو استعمال د مرګي د ناروغۍ سبب کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر اسدالله صابی خبرې واورو.
مرګي د اعصابو یو مزمن ناروغي ده چې د ناروغ د مغز قشري برخه کې د برقي دسچارج پیدا او د دماغ نورمال وظایف کې آنی او فوري تغیرات رامنځته کیږي او د همدغه تغیرات له وجې مریض کې عرقي، شوري، ایسي او رواني روحي تغیرات ایجادوي. نخنخانی دادی چې مریض کې یو تشنج پیدا کیږي، عملات پیدا کیږي، لاس پخې کیږي، مریض بیوخه کیږي. نو دغه د وجې نه مونږ پیګو چې دا مرګي یا اپلیپسی مریض ده. تر اوسه زیات تحقیقات په دې باره کې شوې دي او په نتیجه کې ثابته شوې ده چې د تشنج او مخدره موادو ترمنځ مشخص رابطه وجود لري. مثلا هغه خلک چې الکول مصرفوي نظر نور خلکو ته 10% زیات په دغه عملاتو اخته کیږي او نور مواد لکه تابلیت، تریمادول، تریاک، هیروین او نور مستقیما د اعصاب و مرکزی سیستم باندې تاثیر اچوي او په نتیجه کې د عرقي اجراتو د زیاتوالي سبب کیږي او د تشنج د ایجادېدو لپاره شرایط برابروي. مرګي ناروغي دیروي عملات زیاتوي ورته ځکه هلته مخدره مواد خپل مستقیما د عصبي سیستم باندې تاثیر اچوي او اجرات د منځه وړي چې اجرات د منځه لار هلته یو انقلابي حالت پیدا کیږي. نو عملات زیاتیږي هلته د مغز نظم خرابیږي نو مریض شعوري ایسي روحي حالت له لاسه ورکوي.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورشي دا په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. ته ډرامې کې صدا شې د چې انور او اکرم دوه نږدې انډیوالان دي او دواړه د یو بل انډیوال د واده محفل ته ځي. په دې وخت کې ناڅاپه انور ته درد ورځي، له ځایه ولاړیږي، له خلکو سره جنجال کوي او په دې ډول د واده محفل ګډوډیږي. دا چې انور ته ولې درد ورغی، له چا سره یې جنجال وکړ او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
اگرامه واگرامه ودره که جیفت روانی
که انواره داته داده وزاره ما
اسلام علیکم اگرامه ستره ماشی
خیری اسی تام ستره ماشی
خدای ده خیر که جیفت روانی
دانو چه ده خانده خبره ده خیر و ولی بیزای خانده یارا لکه چی بیادی خب شرابو باندی زان پرسوالای ده کچنگا
اتا زما پرسوال چکوی دارا تووی چی چیر تروانی
زی یا واده تروانیم
کاخا واده تروانی
گوره تو زمو کروار شا زما زوی پا کور که دای زی تر دوده خوڑل وروس تا بیر ترازم بیا و تر سهار پوری خب بندار کسارا
خدای دانو دیوالی شوا چی تو واده تسی همان ندر سر بیایی
نو تا چنگ پا دی حال که را سر بوزم
اولی ما کلیخ کلیدی او که پا چلورو نوادیم
تا چه نشاشی نو پا چلورو چه چه سام لیوانای در نجور شی
دا خو تا جماعت نده چه پا نشاکی پا نورزم وادو خو میلوی خنده ساتیری او توکی خو پکی می کنه خدای دی خوار که
توکی پکی ایلا دی خو لغت بندی دی
یعنی زما سخه دی خر جول که
خر خو خده بار وڑی تا چه نشه چه هیت پا خبرم نپویگی پا شرمو با میو شرمو ویو سده
زدارنا ندی شرمو تا خو بیخی لیوانه را نجول که
خ سمدا موټر ته راپورته شه چې نا وخت کیږي
سمدا ده دې در پورته کیګم د دروازه خلاصه کوم
څه کوي چې ما دروازه ته راغله موټر چلوي پر هغه بلې دروازه راشه
خا خو دغه دې زوره وره په دا بوله دروازه به درشم
اوف ته ظالم بچه دا دې څومره ډیر شراب څکلی دي دا خو دې څو متر لري بوونه پورته کیږي دا سي نیو چالتم په جنجال اخته کی وسړه
زارا کتو کدارنا ایزم دکیگی تو بوای وازی می نن شراب سکلی دی تا خوندی خونیم زخو ترم دسی مستانا کرسم زخو شرابیم شیخت را سار جنگ کری
میز خالی ده رازا چی ها غلطه کینی
سماده در سر چیزه چی کینی اوف دا موسیقی چوره الوره ده اخو گونه را کانه کرده
چی موسیقی در بانده با ده لگیگی رازا چی لگلری کینو
موکو بلری کینو خدا نور خلق بچه کوی ده دا کدنه سالونو گوره او دا لوی لاسپیکرونو گوره
خیر دای لک صبر وکه اوس ډوډۍ راوړي او موسیقي باندېږي
یاره دا موسیقي نشم زغملای مغزیر او خوړل
اوس سړی ودی شرم ولو نو تا خو اسانه خبره د پخې خوې نه دی راتړلې راځه چې ولاړ شو نو
ورورا دا سال د مغزمو را وخوړل دا موسیقي ولې دومره لوړه ده دا د انسانانو وده ده او کدي وخانو
اوف لیوانا یا آقا سی دیو شرمه اولو چپ شنو
ولی چپ شن
ولی کانو دا لیوانا دی چا دی
حالا درزه چی زو پاس دی را پریکره کام اقلا دا چا پا کار کی چه کار لره تا بل واده دی دوی بویگی او کاری یارا خیلی ویلی دی چه تر بی اقلا دوست او خیار دخمان کدی
سنگه چه کار و سره لرم
و سره تا لیوانا یا که پسد که ولی نا قغال مغال که دا سره نشده کسی بلا وحله ده والا کانو دا سره سوک ده او چه خبر کرده ده
اجی صاحب ډیر وبخې د زما سره راغلی د ده پر ځای زه بخنه غواړم یا اشتباه ځنې وشوله ډیر زیات وبخې
ته ستا خبره پرېږده بابا څه اشتباه رانه وشوه
اوف د خولې نه څومره مردار بوی ولاړېږي دا بدبخته خو نشه دی هلی پولیس را وغواړئ خدای چې قمندان صاحب راغلی دی قمندان صاحب دا سړی نشه دی له دې ځایه وشړی زموږ خادی را خرابه کړه
خیر دی حاجي صاحب اشتباه زما وه دا دی همدا اوس ځو
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو ته خدای پامان
د زهرو کاروان
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.